دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واورئ
ویان سید سلیمان شاه د سپین بولدک چمن سره نږدې د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د پنجشنبه د ورځې د نښتو په تعقیب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ د لیندې په 15مه په اسلام آباد کې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښت. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې نه یو شمېر تندروي ډلې پر پاکستان باندې بریدونه کوي. په نښتو کې لږ تر لږه شپږ پاکستانیان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې په اسلام آباد کې خپره کړې ویلې دي چې د افغانستان شهر ظفر احضار کړ او په اصطلاح د هغو بې دلیله نښتو سخته غندنه کوي چې ځاني او مالي تاوان یې اړولی. د خبری رپورټونو له مخې دغه نښتې د پاکستاني چارواکو لخوا په سیمه کې د اغزن مزي د لګولو په سر شوي دي. په عین وخت کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې د دغه نښتو په ارتباط ویل شوي دي چې متاسفانه پاکستاني پوځیانو سپین بولدک په توغندو وویشت چې د جګړې د پیل کېدو لامل شو. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې اسلامي امارت هڅه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره یوه معقوله لار ولټوي. د اعلامیې له مخې منفي کړنې او د جګړې د پیل کولو لپاره د بهانې لټول د هیڅ یو لوري په ګټه نه دي. په سیمه کې د امریکا غږ د ډیوې رادیو خبریال د عیني شاهدانو له قوله وویل چې د پنجشنبې په ورځ په نښتو کې دواړو خواوو یو بل په سپکو او درندو وسلو وویشتل. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن اورئ. په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په یوې بیړنۍ غونډه کې د بحث په دوران کې د هند صدراعظم نریندر مودی د ګجرات صوبې د قصاب په نوم یاد کړ. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په ځواب کې پاکستان د ټیرریزم مرکز وبالو. بلاول بوټو زرداری جیشانکر مخاطب کړ او ویل که څه هم چې اسامه بن لادن مړ شو خو د ګجرات قصاب لا تر اوسه ژوند دی او د هند صدر اعظم دی. پاکستانی چارواکو په 2020 میلادي کال کې په لاهور کې د لشکر طیبه د تندا بیټر د مشر حافظ سید د کور مخته د موټر بم د 14 ذمہواری د هند په غاړه اچولې. په دغه 14 کې چې اصلي هدف حافظ محمد سیدو څلور کسان ووژل شو خو نوموړی روغ رمټ بچ شو. د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکړي چې پرون د جمعې په ورځ په ترکیه کې د چاودیدونکو موادو ډک موټر د چاودنې له امله 8 تنه پولیسان ټپي شوي دي. اژانس د امنیتي مامورانو له قوله وویل چې د موټر بم چاودنه د جنوبي لویدیز ښار پاریکا په مربوطاتو کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو موټر تېرېده. د نیویارک ټایمز رسپانډنټ رپورټ له مخې د متحده ایالاتو کانګرس د پنجشنبه په ورځ له بحث نه وروسته د پینټاګن لپاره په روان مالي کال کې 8.5 میلیارد ډالر بودیجه منظور کړه چې په دې حساب د امریکا د دفاع وزارت بودیجه د تیر کال په پرتله 8% کې لوړ شو. ورسپانه واچ د کانګرس د دواړو ګوندونو غړو په غوڅ اکثریت دغه بودیجه چې په 3300 مخونو کې خپل شوی لیکل شوی و منظور کړه. د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزارت شپږ درس چینایي شرکتونه په تو د صادراتو په تور لیست کې شامل کړل. د ساو چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼې پرون د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې په دغو شرکتونو کې د کمپیوټري حافظې یا میموري د فلاش چیپونو د جوړولو چینایي شرکت هم شامل دی. ویل کېږي واشنگتن غواړي چې د هغو چینایي شرکتونو د فعالیت مخه ونیسي چې د چین د خلکو د پوځ لپاره د پرمختللو نظامی وسلو په تیارولو کې لاس لري. ویل کېږي ممکن چې د روسیې پوځ له څه ځنډ نه وروسته بیرته په یوکران کې د یو لوړ مهمو ستراتیژیکي هدفونو په ویشتلو پیل وکړي. که څه هم چې د ژمي د ساړه موسم او واور د ورېدو له امله د یوکران جنگ یو څه سوکه شوی خو بیا هم د یوکران د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د سه شنبه په ورځ د یوکران د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس ویل ممکن چې د روسیې پوځ د 2023 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې په پراخه پیمانه تاروزی حمله بیرته پیل کړي. او د پروان ولایت د سیمایزو مطبوعاتي رسنیو د ریپورتونو لمخي د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه ولایت د مرکز چاریکار نوم بدل کړي او د امام ابو حنیفه په نوم مسما کړي. په پروان کې د طالبانو د حکومت والی عبد الله امینزاده دغه کار لپاره یو مشورتي غونډه جوړه کړې و. د آر ټی ای پروان تلویزیون د ریپورت لمخي په دې مشورتي غونډه کې ګنش میز دینی عالمانو او عام خاریانو هم ګډون کړو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا راپورت واوري چې مولوي امیر خان متقی وایي چې د حکومت سیاست دا دی چې افغانستان به د نورو قوتونو د سیالیو او مقابلو ډګر پر ځای د همکارۍ په ډګر بدلوي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د شاغل متقی څرګندونو په باب مختلف نظرونه لري چې ځینې وایي افغانستان نور د نړیوالو قدرتونو د تقابل مرکز نه دی. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری راپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی وایي چې په تیر یو کال کې په ډیر اختیار سره د خپل حکومت پالیسي پر مخ وړې ده. ښاغلی متکی چې د بهرنی چارو په وزارت کې د پنجشنبې په ورځ د بهرنی چارو وزارت یو کلن فعالیتونه او لاسته راوړنې تر عنوان لاندې د یو کتاب د مخکتنې غونډې ته وینا کوله، وویل چې اوس باید داسې قدمونه وانخیستل شي چې دوی بیرته شاتګ ته مجبور کړي.
هغه متل د وایي داسې لاړې مه تو که چې بیرته څټلو ته مجبوره یې، داسې خبرې مه کوه چې عملي کولای نشي، داسې خبرې مه کوه مشکلات پیدا کی. هر لفظ و هر خبر اخبل وطن دردونه په نظر کې نیسی، مجبوریتونه په نظر کې نیسی.
خاغلی متکی ویل چې څو پر اونکی خبرې کولې شي، خو د وطن او ګډمهاله ګټې خوندي کول، حکومت پر پرخو درول او درپدر افغانستان جوړول زغم ته اړتیا لري. او د هغه مهال شولې ده چې افغانستان کې د کور دننه اختلافات او هم د نړۍ سره د ټکر راووسی.
د اسلامي امارت سیاست دا چې افغانستان به نور د لویو قوتونو د مقابلو او سیالیو ډګر نه وي. دلته که سیالي هغه به مثبته سیالي وي، هغه به په دوه اړخیزو اړیکو ولاړ وي، هغه به په منافعو ولاړ وي، هغه به په ملي ګټو ولاړ وي. او مهمه دا ده چې هغه به د اسلام د مبارک دین له اصولو سره برابر وي.
ښاغلی متکی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د چارو یو افغان کارپوه طارق برهادي وایي چې افغانستان اوس د نړۍ د قوتونو د تقابل ډګر نه دی، بلکې د نړیوالو قوتونو تقابل ځای اوس سوریه او اوکراین دی.
اگر از سطح جهانی ببینیم،
ښاغلی برهادي وویل، کله نړیوالې کچې وکتل شي افغانستان نور د نړیوالو قوتونو د مقابلې ډګر نه دی. د دې لپاره چې سوریه ډیره د نړۍ د قوتونو د تقابل ډګر شوی دی او نن اوکراین د لویدیځو هیوادو او روسیې ترمنځ د تقابل ډګر ګرځېدلی دی. د سیاسي چارو دا کارپوه کابل کې په هوټل باندې برید چې اکثره چینایي سوداګر پکې دیرو یادونه کوي او وایي چې دغسې بریدونه برید کوونکو سره له دننه د همکارۍ پرته نشي کېدی. طارق پرهادي وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو جنګیالي هم د روان وضعیت څخه خوښ نه دي، نو که هغوی چیرې له طالبانو خفه کېږي، دا به افغانستان کې د ناامنیو د پیښو زیاتېدو کې مرسته وکړي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه احمد سیدي وایي چې افغانستان اوس هم د نړیوالې ټولنې د تقابل ډګر دی.
خان متقی او چارواکي دا مجبور ده چې دا خبره وکړي. موقعیت داسې نه ده چې خان متقی وایي افغانستان اوس تقابل په منځ کې هر روز د دوبیدل په حالت کې دی. متاسفانه امیر خان متقی یو وخت ویلي و چې شپږ میاشتې له امارات نه تېر شي ټول دنیا په رسمیت پېژني، یو نیم کال تېر شو تر اوسه یې نه دي پېژندلي. دا چارواکي مجبور چې دا خبره وکړي.
د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې په تېر یو نیم کال کې چې طالبان افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، هغو هېوادو چې د مخې د طالبانو د حکومت څخه ملاتړ کوو اوس د افغانستان په اړه پر خپلو پخوانیو پالیسیو بیا غور کوي. دا کارپوهان په روسیه کې د مسکو پر مټ غونډه چې د روسیې، چین، پاکستان، سربیره، ایران، هندوستان او د منځنۍ اسیا څلورو هېوادو پکې ګډون کړی و. افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه پکې وشوه، د مثال په توګه یادوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو تل ویلي چې حکومت یو ټول شموله حکومت دی او د تېر رژیم له 1400 څخه زیات حکومتي مامورین چې د افغانستان د ټولو قومونو او سیمو اوسېدونکي پکې شامل دي ورسره په حکومت کې کار کوي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو
922 کلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
راپورټونه ته دوام ورکوه. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې افغانستان د هغو شلو هیوادونو د لیست په دریم ځای کې دی چې د سخت بشري کړکېچ له خطر سره مخامخ دي. د دغه کمیټې د بیړنۍ نظارت په کلنۍ لړلیک کې سومالیا په لومړي او ایتوپیا په دوه هم ځایونه کې دي. د بلې خوا د ناروې د کډوالو شورا ان ار سي د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې له موقتي کمپونو څخه دي د داخلي بیځایي سوو کسانو د استلو بهیر تر هغه وخت پورې بند کړي تر څو د هغوی لپاره مناسب ځای نوي پیدا شوي. د شورا خبر ورکړی چې طالبانو د بادغیس په ولایت کې له موقتي کمپ څخه شل زره داخلي بیځایي سوو کډوال استلي دي.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای اقتصادي کړکیچ په افغانستان کې بشري اړتیا په دوامدار توګه پراخه کړې ده. د کمیټې مشر ډیوډ ملبن ویل د کمیټې په تیر کال کې د نړیوال سیستم ناکامي تشخیص کړي، خو اوس هم بشري اړتیاوې د جبري بیځای کېدو او د خوراکي توکو د کموالي لامل شوي او دا وضعیت مخ په خرابېدو دی. خاغل ملبن وای سکال د تیر کال په پرتله 15 میلیونه ډیر کسان بشری مرسته ارشیوی دي او په نړۍ کې د بیزای شوی او شمیر څخه باندې 100 میلیون ته رسیدلې ده. د ژغورند نړیواله کمیټې پر راپور کې راغلی چې په 2023 میلادي کال کې به شاوخوا 370 میلیونه کسان مرسته اړتیا ولري او دې کسان ته د خو پروګرامونو د درلودلو په هدف ډیر بودجه ته اړتیا ده. یو شمیر خلک هم دروان بد اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي.
نو کورستانه په بټایو کې 400 د غاسي 400 تقریبا ګورېس کې چې کسي سړای له چې په ټوټه دي پارا سوال وکا نشته ارسه ختم شوی دي خلک به کور دی ورای او یی چې په مړیا کور دي ساکمو په ورلا کور نشته چار یار نشته دي خلک بلون دی ورپلې
وسو مزدورا ورېس په ورېس په کمزوري روانه دو اقتصاد څه دی د په خورپولي روان دی کاول مونږ ته فکر وکړ چې مونږ د بټایو مزدورون یو او نن وخت کې مونږ چې کوم دی کنه یو وخت کې مونږ په لاس یې ولا زرا او غنۍ په بټای کې شار کړې او وس شپږ زرا پینځلیم زرا پینځه زرا او غنۍ دا مونږ په څو ری پېدو کو او دویمه خبره دا چې کله مونږ د سرکو نه کسو کنه زې ودی کو نه کوس مصدریم چې د سرکو نه مونږ کسو نو مخکې وخت کې چې څومره سولګری وو یوس په دې وخت کې یو په دوچان یو په سلورچان یې زپا شوی دی. ا دې د وځي چې خلک اقتصادي وځه کمزوري شو چار نه پېدې کېږي خلک د سول په طرف بنا وکړه.
د اروپای ټولند اټکل لمخې په افغانستان کې به په 2023 میلادي کال کې 28 میلیونه کسان بشري مرسته اړتیا ولري چې په دې منځ کې 14 میلیونه ماشومان دي. یو شمېر مرسته رسوونکي وایي په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې دي.
پیل ساخ کولی او ژمه په وطن رغللو اقتصادي وزه ډیره زې په شویدو نو مونږ ته دفتر ته پورس کې تقریبا یو شل دیش نه پررسي مراجعه کی چې مونږ دغه خوراکي مواد په غوښتنه کیا نو مونږ سره دومره مواد په توان نه لرو چې مقصد مونږ هر کورنۍ ته مونږ هو کو رسیدګي وکوه. نو اقتصادي وزه ډیره زې په تو کور نه پېدو کېږي مؤسسات دومره همکاري د خلکو سره نه کی لکه څومره چې د غوښتنه لري. نو په اصل کې مونږ نړیوالو نه غاخو چې د مونږ د پوره کاری فرصت پیدا کړي مونږ د پوره پروژې پلي کړي چې د خلک کور وکړي.
د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف هم په ورسان کې د خلکو په تیره د ماشومان د خراب وضعیت په اړه اندیښنه خوده ده.
2022 was a very tough year.
موږ د بد اقتصادي وضعیت شاهدانو شي پر ماشومان هم په غنو برخو کې لکه خوونه او روزنه او روغتیاي خدماتو ته د هغوی د لاسرسي په برخو کې اغیز کړی دی. د کارګرو ماشومان او شمیر زیات شوی دی. هم دا شان په افغانستان کې په بیساري توګه مرمنو او جنو ته فضا هم محدود شوی ده.
بل اخوا د ناروی د کډوالو شورا یا ان ار سي د طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې له موقتي کمپونو څخه دی د داخلي بیځای شو کسانو ایستلو بهیر تر هغه وخت پورې بند کړي تر څو د هغوی لپاره مناسب ځای نیوی پیدا شوي.
په بادغیس ولایت کې ټول کمپونو ایستل شوي دي. نو موږ هیله لرو چې دا کار د هیواد په نورو برخو کې لږ تر لږه تر پسرلي پورې ودرول شي.
د مرستندوی موسسه په ویلامي کې ویلي چې طالبانو په سړی هوا کې د بادغیس له موقتي کمپ څخه شل زره داخلي بیځای شوي کډوال استلی دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه. هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
دا د امریکا غا غاشنا رادیو ده. افغانان د ګلب نړیوالې ادارې ته په یو نظر پښتنه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته د ماشومانو د راتلونکو په اړه ناهیلي دي. د دې نظر پښتنې بر بنسټ نږدې یو اتیا په سلو کې خلک د زده کړو د بهیر په هکله ډاډمن نه دي. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تنکي نسل د راتلونکو په اړه دا اندېښنې ولې زیاتې سوي او دا د افغانستان او نړۍ لپاره څه معنا لري؟
د خوړو کمی یا خوارځواکي د ماشومانو د زده کړو لپاره د طالبانو تګلارې د شپږم ټولګي نه وروسته د جنو په تعلیم بندیز د پلارونو او میندو د بیکارۍ له امله د ماشومانو درانه کارونه د ساتيري د فرصتونو نشټواله او ناهیلي هغه سدي چې شنن کې د طالبانو لخوا تنکو افغان ماشومانو ته جوړ شوی چاپیریال غړي په دا ډول چاپیریال کې به راتلونکو څنګه وي
دغه نسل موجوده نسل چې واکمن دي دا رو روزي مونږه راتلونکو نسل باندې پنګونه ونکو او هغه ته پام وانړو د غوي پروزنه کې خپل مسولیتونه ادا نکو نو د کې شک نشته چې مونږ به یو لوی بحران سره مخ کیږو. تاسو په نور نړۍ کې وګورئ څومره د ماشومانو روزنه ته پالنه ته هغه ټولو برخو ته ډیر زیات پام کوي ځکه دا به راتلونکو نسل واکمنان دي کدا صحیح ونه روزل شي نو معلومه خبره ده چې مونږ د راتلونکو نسل روزنه تر سره صحیح نکړله بیا مونږ د یو نسل په یو لوی بحران کې واقع کیږو.
دیتا نږدې اټکلونه د غالب په نظر پښتنو کې هم زليږي. د غالب د نظر پښتنې لمخه دا مهال د افغانستان یو اتیا سلنه خلک د خپل ماشومانو د راتلونکو په اړه اندېښمن دي. د ناهیلۍ دا کچا د شپاړس کال په خوا هغه وضعیت څخه چې د افریقې د چاډ هیواد کې و هم لوړه ده. هلته اویا سلنه خلک د زده کړو د سیستم نه ډاډه نه وو.
د افغان ماشومان خورځوکی او زده کړو ته نه لاسرسي ډیر لوی اندېښنه ده. زده کړه او تعلیم داسې یو شای دی چې هیلې رامنځته کوي. دا د یو ښه راتلونکي لپاره پیغام ورکوي.
په افغانستان کې شپېته سلنه نفوس د سلیریش کالو نه کم عمر لري خو د تنکي نسل د راتلونکي په اړه د هیلې یا امید کرخه د برنخ کته روانه ده. سروې خی چې د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ یو کال وروسته نږدې نه اتیا سلنه افغانان د ماشومانو د زده کړو او په مخ کې تللو فرصتونو باندې اطمینان نه ښایي. په افغان مېرمنو کې ناهیلي د دغې نه هم زیاته لیدلې شوې.
بې له شکه دا ځکه چې ښځو ولیدل چې د هغوی حقونه د هغوی نه واخیستل شول او د هغوی لوڼې او اولادونه د زده کړو نه بې برخې کړل شول او کېدای شي دغه وجه وي چې په هغوی کې د ناهیلۍ احساسات زیات دي.
د غالب د نظر پښتنو په پایلو باندې په واشنگتن کې د سولې د سیړنیز ادارې یا یو ایس آی پی په خپل یو رپورت کې ویلي طالبان په تعلیمي نصاب کې د داسې بدلونیت لري چې د هغوی د خوخي شریعت او تبلیغات پر مخ کې بوزي. کدا سکیږي نو د افغان ټولنې گاوند او نړۍ لپاره دا سخت خطر لري.
دا بیا په یو سیمه کې نه محدودېږي بلکې دا د سیمې نه وزي او د نړۍ په کچه دغه ډول بحرانونه زیږي او بیا نسلی بلکې دا یو کس نه وي دوه نه وي پنځه نه وي بسته یو نسل ته چې پاملرنه ونی شي نو معلومه خبره ده چې بیا دا زیانونه چې دي دا په سیمه کې نه راځي او په نړیواله کچه به تاثیر گذاری ولري.
په سروې کې دا هم معلومه شوې ده چې افغانستان کې د ماشومان لپاره احترام کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د رپورت لمخې په افغانستان کې د جنو په زده کړو د طالبانو بندیز نږدې 3 میلیونه جنې په کورونو کې نه ولیدي. یو ایس آی پی په خپل رپورت کې وایي چې په تیرو شلو کلونو کې افغان ځوانان او پیغلې د خپل هیواد په پرمختګ کې مهم رول لوبولې وو خو چې اوس طالبان واکمن شوي نو افغان پیغلې او ځوانان بېل شکه د لوی ننګونې سره مخ شوي دي چې د افغانستان خراتلونکو د بې باورۍ سره مخ کړي دي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې. خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
رپورټونو ته دوام ورکوو. د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر عالي کمشنر روسیا په اوکراین کې د بشري حقوقو لنډیوال قانون او نورو بشري قوانینو څخه په بربندو او څرګندو سرغړونو تورن کړل. دا تورونه په هغه رپورت کې لګول شوی دی چې هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. لا جنیو څخه به د خبريالي لیزا شلاین درالېجل رپورت خلاصاز مو شمکار سید سلیمان شاه تاسو ولولې.
په دې رپورت کې د روسي د وسلوالو ځواکونو لخوا بیل محاکمې په یوکران کې د هغو ملکیانو د اعدامولو په باب پلټنې شوې دي چې د 2023 میلادي کال د فروری له 24 نه د روان میلادي کال د اپریل تر پای پورې په 102 کلو کې د روسي عسکرو لخوا وژل شوي. د ملګرو ملتونو څارونکو او نگرانانو په دې موده کې د روسي عسکرو په لاس د خزو جنو حلقانو او سړو په شمول کانو د وجلو په باب اسناد او شواهد راجمع کړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر علي کمشنر ولکار تورکوای شاید چې د وجلو شو کسانو اصل شمیره څو چنده لوړی.
ان سام کیسز راشن سولجرز اکزیکیوټډ سیویلینز.
په ځینې مواردو کې روسي عسکرو نیول شوي ملکیان د توقيف او نظارت په موقتي ډول کې اعدام کړی دي. ان تر دې چې د کسانو خپل لاسونه پورته کړی او په کارته وي هغه ته خبره کړې و چې موږ لخوا تاسو ته هیڅ غواخ نه دي متوجي. نو له همدې کبله په دې اړه پیوړې نخانه موجود دي. په ریپورت کې چې د محاکمې پرته اعدامونو په اړه کوم اسناد راجم شوي کېدای شي چې په عمدي ډول وجل په سبب جنگي جرم هم وبلل شي.
همداشان په دې ریپورت کې د روسانو لخوا د خلکو د اوسېدانو پر ځایونو باندې او هم د انرژي د اسانتیاو په شمول د یوکران پر کلیدی ملکی زیربناو باندې د روسانو حمله چې خلک په ساړه ژمي کې لډیرو سخت وسونو سره مخامخ کړي دي په اړه اسناد او شواهد راجمع شوي دي. ولکر تور کوای چې د ملګرو ملتونو د څار ډله وس حمله کیده د هغو سرغړونو په اړه شواهد راټولای چې ملکیانو او محلبینو ته پکې زیان اوښته دي. په دې کې په قصدي او عمدي توګه د ملکیانو نیول په زور او جبر لا درکه کول د توقيف په دوران کې ورته د شکنجه ورکول او له جنسي تیرونه د جنگ د ویهاربي په توګه کار اخستل شامل دي. په جنیو کې د یوکران سفیر میرمن یوهینا فلیپینکو په دې اړه د پلټن لپاره د یو مخصوص ټریبیونل یا اختصاصي محکمې د جوړولو په غرض د نړیوال ملاتړ غږ وکړ. نو مور ویل چې د روسي نظامی او سیاسي مشران باید حتمان په یوکران باندې د تیری د جرم لامل مجازات شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر علي کمشنر د جنگ په واجه د ملیونونو یوکرانانو د مصیبت کړاو او زجر لامل شخصا خپایبت سرګند کړ. ترک یو ونی مخکې یوکران ته د څلور ورځنی سفر په پای کې په هغه جنگ ځپلي هیواد کې د ملکیانو زمړینو د جنگ لامل د بې ځای شوو کورنیو پر ستونزو او کړاوونو افسوس وکړ. نوموړی وایي کوم وخت نه چې روسیې د 2023 میلادي کال د فروری په 24 پر یوکران باندې یرغل وکړ نږدې 8 میلیونه خلک له خپل هیواد نه تللي او په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې او 6.5 میلیونه نور خلک په داخل د خپل هیواد کې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د مشر په وینا له 13 میلیونه زیات یوکرانیان چې د هغه اروپایي هیواد د ټول نفوس سمنمې برخه ده بشري مرستو ته اړتیا لري.
An estimated 1.5 million children are at risk of depression, anxiety.
د تخمین له مخې 1.5 میلیونه ماشومان د ډیپریشن یا د زړه خفګان تشويش پوسټ ټراماټیک ډیس اورډر یا له ټراما وروسته د ذهني فشار او په بنسمي کې د نور عصبي او رواني ستونزو سره مخ دي.
په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د متحده ایالاتو استاذ میرمن میشل ټیلر ویل چې متحده ایالات په یوکران کې د شو جرمونو لامل غضبناک دي. هغه پر روسیه باندې غږ وکړ چې جنگ نور پای ته ورسي. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن د یوکرین د ولس تر څنګ ولاړ دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د فراه یو شمیر ځوانان چې تازه له پوهنتون څخه فارغ سوي وایي له ګوزان څخه د پاک افغانستان لپاره هر ډول خدمت ته چمتو دي. د بلې خوا روغتیایي چارواکي د ګوزان سره په روانه مبارزه کې د لوستو ځوانانو د دغه دریځ هرکلی کوي. نور حال د نقیب الله رضوان په رپورټ کې واوري.
د فرایو شمیر ځوانان چې سږ کال له پوهنتون څخه فارغ شوي دي وایي په کلک هوډ له ګوزن ناروغي څخه د پاک افغانستان لپاره هر ډول ممکنه هڅې ترسره کوي. دوی زیاتوي چې له خپل هیواد او خلکو سره مینه لري او نه غواړي چې هیواد د ګوزن ناروغي د شتون په نوملړ کې شامل وي. خان محمد سادی چې د پښتو ادبیاتو له څانګې څخه فارغ شوی امریکا ژغ ته وویل هرومرو کوشش کوي چې یاد ناروغي له هیواد څخه محو شي.
زه چې کله او یا کوم وخت دا خبر اورم چې زموږ په هیواد کې د ګوزن ناروغي شته نو زه زیات د خپګان احساس کوم، ځکه چې زه خپل د هیواد او خلکو سره ډیره زیاته مینه لرم. نو موږ په دې باندې سل په سلو کې کوشش کوو دغه ناروغي زموږ په هیواد کې ختمه شي د تل لپاره.
په ورته مهال یو شمیر نور ځوانان چې لوړې زده کړې لري آن د هیوادوالو پرمختګ او د ټولنې ثبات د ماشومانو په روغتیا پورې اړوند بولي. وحید غفوري د هغه ځوانانو له ډلې څخه دی چې وقایه تر درملنې غوره بولي او روغتیایي خدمت ته پر لاس رسی ټینګار کوي.
نو یو ټولنه هغه مهال صحیح او سلامته ټولنه ده چې د درملنې پر ځای وقایي او روغتیایي خدمتونو ته پاملرنه وکړي. یو له هغه ناروغي چې زموږ د بچیانو راتلونکي او روغتیا ته خطر دی د پولیو ساري او خطرناکه ناروغي ده. نو موږ باید د دوه څاسکو په واسطه سره یاد ناروغي محو کړو.
بل په لور روغتیایي چارواکي د لوستو ځوانانو اغیز د ګوزن ناروغي سره پر روانه مبارزه کې خورا اغیزمن او د مپوهوي په برخه کې رغنده بولي. د فراه د عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر نجم الدین بشری وایي لوستو ځوانانو تل د ګوزن ناروغي د واکسین د تطبیق په برخه کې پوره مرسته کړې ده او همکار پاتې شوی دی.
د فراه ولایت لوستو ځوانانو رول د پولیو د کمپاین سره موږ پدې تو ګرځېږي کوو، ځکه چې دوی همیشه موږ سره همکاري کړې ده او همکار دي. موږ ځوانان با استعداد کسان دي چې هغه کسانو ته چې دوی واکسین ته شه توجه نه کوي دوی ورته تبلیغات کوي او دا وو په توسط باندې موږ کولای شو خپل د پولیو کمپاین په ښه توګه ترسره کړو.
روغتیا پالان په ټینګار سره وایي چې د ماشومانو ګوزن ناروغي درملنه نه لري، خو دوه څاڅکي واکسین کولای شي ماشومان له تلپاتې معلولیت او آن مرګ څخه وژغوري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.